The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی ده. نن د جمعې ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې. په افغانستان کې نن نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یوه ساته خبری خپرونه کې زه درته کلثوم کاکړ
او زه اشفاق مومن
شراغ لاست ویو. په دا خبرونه کې به تاسو ته مهمه رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو، خو اول به درته ویو سی د مهمو خبرونو سرټکی سدي.
د افغانستان چارواکي وایي چې د هیواد په ختیز او شمالي برخو کې تر اتیا او زیات وسلوال وجلی دي، چې پکې 140 د داعش وسلوال هم شامل دي.
د پښتنو حقونو لپاره اواز پورته کوونکې پښتونخوا ولسی تحریک وایي چې اقتصادي منصوبه کې د خپلې برخه اخیستو لپاره د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او کاروباري تنظیمو په نمایندګۍ کې د راهداري فرنټ په نامه یوه ډله اعلان کړل شوې ده.
او د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا ویل شوې دي چې د پاناما پیپرز د سرګندونو وروسته په نړۍ کې د خلکو اعتبار کمزورې شوی دی او دغسې د مالی ستونزو رامنځته کېدو ویره ده.
دا او یو شمیر نور راپورټونه به په خبرونه کې درته وړاندې کوو. موږ سره اوسېږئ.
ګرانو پدمن اردوونکو، د ډیوه ریډیو د ټي وی او ساته خبری خپرونې ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غواګیې. د افغانستان چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ برخه کې یې په ننګرهار ولایت اچینو لسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد هوایی بمبارۍ کې تر 40 زیات وسلوال وجلی دي، او دغسې د ملک په شمالي برخو کې هم د پوز او د طالبانو ترمنځ نښتې شوي دي، چې په دغه کې هم پوز د 40 څخه زیات طالبانو د وجنې دعوه کړې ده. په دغې باندې نور تفصیل تاسو د ډیوه ریډیو خبریال حقمل روان د کابل څخه درکوي.
د بغلان ولایت په ډنډی غوري او ډنډی شهاب الدین سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. طالبانو د بغلان په یو شمیر سیمو کې په سرلنۍ جګړه پیل کړې ده. د احمدزیو، وردګو او نیاز الله کلی په ظاهره په خپلواکۍ راوستلې. له بل لوري د ډنډی غوري په خواجه سیمه کې سخته جګړه روانه ده. هغه جګړه چې که ورته پاملرنه ونه شي د بغلان زیات شمیر سیمې به د طالبانو لاس ته ورشي. او د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو په وینا د کندوز نه ناوړه پیښه به په بغلان کې هم تکرار شي. د بغلان د ولایتي شورا غړی ظریف ډیوی ته داسې وویل:
دایوای پنیزولا، وردکا او درکو سیمو کې جنگ جریان لري او دغه سیمې د طالبانو په لاس کې دي.
خو د بغلان د ولایتي شورا یو شمیر غړي دا کوي چې د پنځشنبې ورځې له غرمې وروسته د ډنډی غوري خواجه سیمه کې 40 سیمه ایز سرتېري د درنو سپکو وسلو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوي دي. په اړه یې بسم الله داسې وویل:
دایوای د خواجه کلا د طالبانو په محاصره کې ده. همدلته 15 تر 40 پورې سیمه ایز پولیس چې هغوی ته مهمات نه ور ورسېدل د خپلو وسلو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شول.
دفاع وزارت هم مني چې امنیتي ځواکونو دغه سیمو کې له چڼیزو عملیاتو وروسته د بغلان په ګوندي ولایتونو کې عملیات کول چې طالبانو د وخت نه په ګټې اخیستنې سره وکول شول چې دغه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. په اړه یې د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان داسې وویل:
دایوای دوی زمونږ له خلیګاوونه استفاده وکړه او دغه خلیګاوی اوس تصفیه شوی او اوس هم عملیات دوام لري.
طالبانو څو میاشتې وړاندې د ډنډی شهاب الدین په سیمه کې د برېښنا پیا چپه کړې وه چې له امله یې کبل څو اونۍ په تیاره کې وو. په همدې حال کې تېره شپه 8 بجې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو هوایی جیټ الوتکو په لاتبن سیمه کې د داعش په غونډه او مرکزونو باندې بریدونه کړي. په دغه بریدونو کې د داعش 40 جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار ولی ویانه تبلیغ ګڼۍ ډیوې ته وویل چې دغه بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د داعش جنګیالیو غونډه روانه وه. دی وایي چې د داعش غونډه د افغان ځواکونو په مرچو باندې پلان جوړول وو چې د بهرنیو ځواکونو د هوایی برید لاندې راغلل. په دغه غونډه کې د داعش مهم قمندانان هم شتون لري. خوږیاڼی وایي د غونډې تر څنګ د داعش دوه د وسلو او مهماتو ډیپوګان هم له منځه تللي دي. په همدې حال کې خوږیاڼی وایي د خوږیاڼیو د وزیرو په تنګي سیمه کې تیر مازدیګر هم د بیپیلوټ الوتکې هوایی برید شوی چې د وسلوالو طالبانو د یو سیمه ییز قمندان سید عمر په ګډون شپږ تنه پکې وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو د یادو بریدونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبرونه ده. د قبایلی د پاکستان قبایلی سیمو شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د میرانشاه بازار کې د خپلو تباسو بازارونو او دوکانونو جوړولو اجازه ورکړي. دغه قبایلی مشرانو په پېښور کې د پېښور پریس کلب مخته وینا کړې چې د فوزي عملیاتو وروسته چې کله دوی خپلو سیمو ته بیرته ولاړل نو دوی ولیدل چې د دوی کورونه، بازارونه او کلی ټول وران شوي دي. امید الله دوی سره خبرې کړې دي، تاسو ته هم وړاندې کوو.
نو هغه د پر د بازارونو کنه بازارونو کې خوسه غنوي غنا نه په دکانونو کې هغه خپل کاروبار شروع د خلکو کاروبار شروع او هغه کې هغه پیسې د پر د کنه بازارونو اوران کړل. اوس با دلته یو زمکه د یو کام زمکه د پغی باندې په زبردستی لګیا دي. نو کام چغه وای پرسکار کلب تراشي او یوزي تراشي بل زی تراشي چې خوله د پر د خزموک زمکه د جما کنه مثال د خپل کام زمکه ده. صورتحال ډیر ابتر دی، بدتر دی. مخکې بازار میران شاه بازار مین سنټر کې وو، اوس یې هغه وران کو. هغه بنیادونه هم نشته، خلکو ته پته نه لګي زما مارکیټ چیرته او زما دکان چیرته. زما خپل کورونه بیا هغه ته کورونه پته نشته زما کور چیرته. زه بل از میران شاه ته لاړم. نو میران شاه کې سیول کمپنی کې زما کور وو. نو کور ته چې لاړم کور کې مې سم نو لیپټاپ نو هیټر پورې او دا ګیس پورې هغه سامان نه وړي. نو هغه چیرته هلته خو څوک نور نه وو.
دکاندار ته چې کوم دغه دکان روان دی هغه تر دوباره جوړولو اجازه شته که نشته؟
نشته، اجازه نه ورکوي څوک. مونږ دا مطالبه کوي چې اوس خو خدای دپاره وران شول، هر څه وران شول. نو د خلک پرېږدي چې خپل کورونو ته وطن ته ابادۍ ته لاړ شي، خپل وطن آباد کړي، خپل بازارونه جوړ کړي، تاسو ولې جوړوي؟ نو دا خو د خلکو دا وزیرستان د خلکو خاوره ده. دې کې ستاسو نو څه مثال غواړي چې تاسو مارکیټونه جوړوي؟
څلور په جنګلو کې خپل اوسف نن کړی.
ما نام دا ملک نیاز خان د شمالي وزیرستان د دول کوم تر اړیکو کې لرم.
نن د بازار په حواله باندې تاسو پرېس کانفرنس کوي څه وایي؟
د بازار په مطلب دا ده چې کوم بازارونه رنګ شي دي، دا د هر چا خپل ملکیت ده. حکومت کوم پروګرام چې لیکلی ده چې مونږ د تمرینو کې مونږ اصلي مقصد دا ده چې کوم کینځي مالک وي هغه سره یا په خپل دکان په خپل جوړ کړو. چې دې نه وي چې سبا تا دکان ته جوړ کړې ما دکان ته جوړ کړې چې مونږ ته کوم نه خنه څنګه پښه جوړه نه شي. دې نه لوی شر جوړې دي، دې نه لوی پتنا جوړې دي. دې دا پروګرام دا چې مونږ دلته را پارکونه جوړوي، مونږ دلته پرکای شي راکوي، مونږ ته نه پارکیت ولاستا نو بچی ولاستا. چې کوم ځای د مونږ خپل علاقه د خپل مملکیت ته چا مارکیټونه دي، چا دکانونه دي، اته را پیسې ورکړي چې په خپل دې باندې د په خپل ځان نه رات پکو.
الحمد لله وایس امریکا ډیو ریډیو په خبره.
د پېښور د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک غونډه شوې ده چې پکې د مختلفو سیاسي پارټیانو مشرانو برخه اخیستې. او په دغه غونډه کې د دغه تحریک یو مشر سید علم مسعود یو نوې پرن په حق لباندې ویلي دي چې ګینې دوی یو داسې محاذ جوړ کړی دی چې کوم ته راهداری محاذ ویلې کېږي یا ورته کوریډور فرنټ ویلې کېږي. دغه کار به دغه وی چې د پاکستان او د چین ترمنځ کم د راهداري لوی لوزنامه شوې ده یا په دغه لړ کې نور زیلی لوزنامه شوې دي د دغه څارنه به کوي او د خیبر پښتونخوا د پښتنو چې کم حق دی د دغه حق اخستو د پاره به دغه محاز چې پکې د تمامو سیاسي پارټیانو غړي شامل دي دوی به خپل کوشش کوي چې دغه حق دی ته واخلي په دغه حق لبانې د ډیور ریډیو خبریال مدثر شاه تاسو ته یو ویډیو راپور وړاندې کوي.
د چاینا پاکستان د اقتصادي راهداري د مغربي لارې ګټلو لپاره هلي ځلې کوونکې پښتونخوا اولسي تحریک اوس د راهداري فرنټ په نوم یو تنظیم اعلان کو او د دغه تنظیم یو مشر ډاکټر سید عالم مسید خبري غونډه ته د وینا په وخت وویل دی فرنټ یا جبهه کې به د صوبې د هر سیاسي ګوند دوه غړي او دغه شان د وکیلانو تاجرانو مزدورانو صنعتکارانو زده کوونکو او سماجي تنظیمونو استازي هم موجود وي او ډاکټر سید عالم به دغه فرنټ کنوینر یا رابطه کار وي او ډیوا رادیو او ټی وی چې نوموړي نه د دې فرنٹ جوړولو د مقصد په حق ته پوسو کنو هغه ویل
سیمینار شو د سیمینار نه پس خور شو ال پټیس کانفرنس شو د ال پټیس نه پس خور شو د دې ځل په اول ځل باندې باقاعده تنظیم ورته جوړ شو د هغه عہدې وټاکل شو او د هغه ذمہواری وټاکل شو دا د تیرو دوه دوکوب او دا صرف زمونږ نه د ټولو پارټو د دوه کې چې کوم خړلې دي نو پارټي هم دومره محسوس کوي لکه څنګه چې موږ محسوس کوو چې نه داسې ترغیب پورې نه کیږي تر څو پورې چې موږ یو تنظیم جوړ نه کو او ولسی پاسونه نه کو.
د غونډې په وخت ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ویل اقتصادي راهداري د غربت او ترهګرۍ ختمولو سبب ګرځېدای شي خو وفاقي حکومت د مغربي مرکزي او مشرقي لارو په ذریعه زموږ حق تروړل غواړي او موږ اوس په دې اصطلاحاتو نه تیروزو او صرف د یوې لارې غوښتنه کوو کوم چې مغربي لاره ده او دوی ویل د دې لپاره که د هر قسمه تحریک چلولو ضرورت وي نو ټول به په شریکه کوو لکه د صوبې د واکمن ګوند تاریخ انصاف د اسمبلۍ غړی عارف یوسف چې په دې حق لوي
مونږ ټول سیمه سیاسي جماعتونه بلکې ټول عوام بلکې ټول میډیا سانه دي کې خلک دي مونږ او یو پیج باندې یو اور مونږه مرکز کا دے مونږه کا خبره اومنلو غنا خلاف مونږه احتجاج بکو بلکې زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دیشي د حویلې نه وته لار بند کو وته جی
او ډاکټر سید عالم نه مو چې پښتنه وکړه چې د دې آینده تک لار بسی وي او کله به اعلان کړي مغه بای
په دې والا سره به اوس شریک هله زلې کو او اعلان به امید دی چې هفته کې وکړه شو موږ به د پارلیمنت کې دننه پارلیمنت نه بهر ټول سیاسي ډلې د دې موجوده دي ولست بزو جلسې بکو جلوس بکو هړتالونه بکو درنې بکو تر سو پورې هم چې کاریډور پورا نه غټلې
د یادونه ورد د تیر یو کال راهسه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه د وفاق نه غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري د پخپل فطري لار جوړ کړي شي او د دې لپاره صوبایي اسمبلی قراردادونه هم منزور کړي دي د صوبې او مرکز په کچه سوواره ټول ګوندیس کانفرنسونه هم شوي دي خو د دې باوجود هم د تر اوسه د وفاقي حکومت نه د لړکه مطمئنه نه دي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټي وي په خبر
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دونکو د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی خبرونه ده. په ټول نړۍ کې د یو شمیر وادونو اقتصاد په ورستیو کې د یو شمیر مسلو سره مخ دي چې پکې غټ وادونه لکه امریکا، یورپی ملکونه او چین هم شامل دي او چین وایي چې پراتلونکي کال کې به د دوی اقتصاد شره 6% پوري خو امریکایي پوهان وایي چې دغه شره به 0 وي. د دې د چین په کاروباري ځوان باندې او او د چین سره تړلو منسوبو باندې سمره اغیز پریویزی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي منسوبه هم شامل ده. زموږ همکار بختور شاه تفصیل درته وړاندې کوي.
د چین نه پاکستان ته اقتصادي شاره په پاکستان کې دننه د یو شمیر چیلنجونو ترڅنګ د چین د کمزوري اقتصاد له امله هم اغیزمنه کېدای شي. چین ویلي د 2014 په لومړیو دریو میاشتو کې اقتصاد 6.5% غورځېدلی. دا د کال 2009 نه راپدې خوا د چین په اقتصاد کې تر ټولو ټیټه کچه ښایي. د چین پاکستان اقتصادي شاهره لګښت 6.5 بلیون ډالر ښودل کېږي. په دغو کې د کاشغر نه تر ګوادره پورې د لوی لارې په غاړه د کارخانو جوړولو، د انرژۍ پیدا کولو او ورسره سم د ریل ګاډي منصوبې شاملې دي. پاکستان کې وړې صوبې په طاقتوره پنجاب صوبه او د هغې په مشرانو تور لګوي چې د اقتصادي شارا ګټې پنجاب ته اړولې دي. د پاکستان فوزي او حکومتي مشران دغې نیوکو ته د ځواب ویلو په ځای په هند او د سیمې په نورو قوتونو تور لګوي چې د شارا په ضد سازشونه کوي. د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي اقتصادي شاهرا به په هر حال کې جوړیږي او د هغې د خوندي ساتلو دپاره د 15,000 پوځي قواو جوړولو اعلان هم کړی. خو پوښتنه دا ده چې د چین ټیټه اقتصادي وضع او نړیواله سوړ بازاري به د پاک چین اقتصادي شاهرا باندې اثر وکړي. دا به د چین راتلونکي اقتصادي تګلاره وښایي. خو دا اوس د چین د ملي شمیرنې د دفتر مشر شین لیون وای
د نړۍ اوسنی اقتصادي وضع پیچلی ده او پکې بدلون هم زر کیږي. داسې ډیر بهرني عوامل هم شته دي چې غیر یقیني دي او بې باوري هم. په اندرونی توګه اقتصاد ډیر مهم وخت کې دی او غواړي چې پورته لاړ شي. په دغه لړ کې هم دا د خنډانو سره مخ ده او ځان یو ځای ته رسولو کې چې د کومو مسلو سره مخ ده هغه مسلې هم موجودې دي. همدغه رنګ سترې اقتصادي ادارې د سختو سره مخ دي او زما په فکر په اقتصاد باندې دا وخت فشار نشي کمېدی.
چینایي چارواکي وایي د اقتصادي سوړ بازارۍ د اثر کمولو لپاره به دوه کارونه کوي. یو دا چې د سود کچه به ښکته کوي او دویم به د ولسي منصوبو لګښت هم کموي. د چین نه پاکستان ته د اقتصادي لارې منصوبه هم د چین د ولسي منصوبو ځنې یوه ده او کته به شي چې چین تر کومه حده حکومتي او شخصي شرکتونو سره د کاشغر نه تر ګوادره پورې د لانجمنې لارې په جوړولو کې رعایتونه ورکوي.
ورلد بینک یا نړیوال بینک ویلی دی چې د پاناما پیپرز چې کوم پټ معلومات د هغه خلکو ښکاره کړي یا د هغه سیاسي مشرانو د ملکونو چې کوم په بهر ملکونو کې کاروبارونه لري او شرکتونه لري، دی وایي چې دغه معلوماتو د څرګندولو وروسته د اولس اعتبار یا باور ختم شوی دی او له کبله یې کاروبار ته هم غټ زیان رسیدلی دی. او دی وایي چې د دغه له کبله نور هم د اقتصادي مارکیټ د خرابېدو ویره ده. په دغې باندې زموږ همکار شعبزاده تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
ویل د ایشو آن د پاناما پیپر ان دیس کیس دیت پیپل هاف ان اکاونټ ان اوټسایډ جوریسډیکشن.
د پاناما پیپرز لخوا خپاره شوي پټو معلوماتو وروستو که یو خو د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې حکومتونه او کاروباریان د نیوکو سره مخ شوي، هم د دغه اسنادو خپرېدو سره عام خلک هم بیرړه شوي دي چې دوی ولې په خپلو هیوادونو کې د سړکونو، سکولونو او حکومتي کارونو لپاره ټیکسونه ورکي چې د دغو حکومتي مشران او مالداره خلک د ټیکسونو نه ځان بچ کولو لپاره په بهرني هیوادونو کې سرمایه لګوي. دغه خبره د نړیوال بینک نائب ډایریکټر سری مولیانی د وایس اف امریکا سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې.
When the countries see that some of the leader elite or in this case the rich people have the account outside and they start questioning why and they asking about is it really the legitimate reason or is there anything hiding.
په خپل مارکا کې میرمن سری په پالیسي جوړونکو غږ کړی چې په خپل هیوادونو کې دی په دغه لړ کې سخت قانونونه جوړ کړي.
deal with your own internal problem whether this is corruption weak capacity and so on But even if you are doing that without international cooperation, it's going to be very hard to actually chasing this tax avoidance. You can see even here in the United States.
میرمن سیری زیاتی چې د ټیکسونو نه ځان بچ کول لپاره دغه شانتي کارونو لوجبه اوس عام ولس په خپل حکومتونو باور نه کوي او د دغه کار سره د نړۍ اقتصاد ته هم زیان رسیدلې. د نړیوال بانک نائب ډایریکټر وایي چې کله هیوادونه د تګوري چې د دوی مشران د هیواد مالدار خلک او کاروباریان په بهرنی هیوادونو کې اکاونټونه لري او هلته خپل سرمایه لګولې، نو دوی دا پوښتنه کوي چې آیا دغه کار قانوني دی او یا دغه مشران څه پټول غواړي. خو د اقتصادي پرمختیا یوې ډلې ګلوبل فاینانشل انټیګریټي یو څیړنکار ټام کارډمن وای هر کال مخ په تلونکي هیوادونو نه د $1 trillion نه سیوا غیر قانوني سرمایه نورو هیوادونو ته لیږل کیږي او دغه پیسې د هیوادونو ته راتلونکي بهرني امدادونو او سرمایه کارۍ نه سیوا دي چې هر کال دغه هیوادونو ته راځي.
Definitely country or state government have the role, have responsibility, whether it is in providing the
هو د نړیوال بانک ډایریکټر تر مخه په دغه لړ کې لوی بدلونونو لپاره به ټولو هیوادونو ته په ګډه کار کول وي. میرمن سیری په وینا د نړیوالې مرستې نه علاوه به دغه کار ډیر ګران شي چې په ټیکسونو کې دغه غلا ختم شي. په پاناما لیکس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بچو او ځینو کاروباري او سیاسي کسانو د نمونو راتلو وروسته د پاکستان مسلم لیگ په حکومت هم فشار ډیر سیوا شوی. د پاکستان مرکزي حکومت مخالف سیاسی ګوندونه د پاناما لیکس وروسته د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ستر قاضي په مشرۍ کې دی یو کمیشن جوړ کړي او د دغه پلټنې دیو کې. خو د پاکستان حکومت وایي د سپریم کورټ یا سترې محکمې د پخوانی قاضیانو په مشرۍ کې به کمیشن جوړوي. د پاکستان حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان خو د پاکستان وزیر اعظم نه د پاناما لیکس وروسته د استعفا غوښتنه هم کړې ده. ولی نور سیاسی ګوندونه په دغه غوښتنه کې د تحریک انصاف سره یو ځای نه دي. د پاکستان وزیر اعظم دا وخت په لندن کې دی او که څه هم حکومتي غړي داوا کوي چې وزیر اعظم د خپل علاج لپاره لندن ته تللی، خو پاکستاني مطبوعات وایي د پاکستان وزیر اعظم د هیواد دننه د مخالفه سیاسي ګوندونو د سخت فشار له وجې لندن ته تللی. داسې رپورټونه هم راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم به په لندن کې د پخواني صدر آصف علي زرداري سره ویني. خو نن د پارټۍ شریک چیرمن بلاول بوټو زرداري په ټویټر یو پیغام کې ویلي آصف علي زرداري به د نواز شریف سره نویني. د پاناما لیک سرګندونو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دوه زامن او یو لور په بهرني هیوادونو کې لوی سرمایه لګولې او په آف شور اکاونټونو یې بهرني هیوادونو ته پیسې لیږلې دي.
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیوه رادیو د ټی وی خپرونې ته غوږ یې. د دسمبر په 14مه نیټه کال 2014 کې چې کله د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو لخوا خونړۍ برید وشو، د هغې وروسته د پاکستان حکومت د تیزندې په سزا باندې بندیز ختم کړ او د دغې وروسته تر دې وخته پورې د 326 پورې کسانو ته دغه د تیزندې سزاګانې شوې دي. خو په دغې باندې اوس هم زیاتره څیړنکار ګوتې پورته کوي، وایي چې هغه وسلوال، هغه ترخګر چې په پېښور او د سره خوښه نورو سیمو کې هغې کوم درنې خونړۍ به مې چاودنې کړي دي او د هغې ذمواري د ټېلیفون د لارې میډیا ته هم منلې ده. د هغه خلکو نمونه بیا په دغه کې نه اخیسته کیږي. په دې باندې زموږ همکار رحمان بنوري صاحب سټوډیو ته راغلی دی، ورته هرکلی کوو. رحمان بنوري صاحب خیر راغلی.
ډېر مهرباني اشفاق محمد صاحب،
ډېره مننه.
بالکل، لکه څنګه تاسو په شروع کې خپلو خبرو کې سلګ ډېر تفصیل ورکو، زه به ورته ووایم چې د پاکستان صدر ممنون حسین 1514 د هغه قیدیانو چې د مرګ سزاګانې ورته ورول شوې وي درخواستونه یا اپیلونه نامنظوره کړی دي یا رد کړی دي. په دې کې څنګه شپږ سبوي 315 کسانو ته په کال 2015 کې د زندۍ سزاګانې ورکول شوې وي. دا سزاګانې په پاکستان کې په کال 2014 کې د 14 دسمبر د خونړۍ پېښې وروسته ورکول شروع شوې، په 19 دسمبر اعلان شوی وو. په دې باندې پاکستان کې د مرګ سزاګانې چې ورکول کېږي بشري حقوقو نړیواله او ملکي تنظیمونه چې دي نیوکه کوي او د پاکستان نه مطالبه کوي دا سزاګانې ورکول دي بند کړی شي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن HRCP مشر یا چیئر پرسن زهرا یوسف ډیور ډیو سره د خبرو په محل ویلي دي چې پاکستان کې د مرګ سزاګانې ورکولو سره جرمونو کې کمی نه دی راغلی. هغه زیاتوي د ایچ آر سی پی د همیشه را هسه د تیزندې د سزاګانو مخالفت کړی دی. زموږ د معلوماتو تر مخه په دې سزاګانو د جرمونو مخنیوی نه دی شوی. زهرا یوسف مثال ورکړو چې د پاکستان کې کال 2014 نروستو کله چې د وو کالو د وقفې نروستو سزاګانې بیا ورکول شروع شوې نو جرمونو کې څه کمی نه راغلی. زه به اوریدونکو تاسو ته دریاد کړم چې په مارچ په شلمه نیټه د روان کال د مارچ په شلمه نیټه د لاهور په یو پارک کې چې کله د عیسایانو خپل اختر ایسټر مانځو نو یو ځانمرګي بریدو شو. په دې کې دوه بیا کسان وژل شوي وو. بله پیښه به درته یاده کړم چې روان کال د جنوري په شلمه نیټه شوې وه. دا پیښه د پاکستان په خیبر پختونخوا ضلع چارسده کې شوې وه چې د باچا خان پوهنتون باندې دهشتګردو حمله کړې وه او شل کسان وژلې وو. زیاتره پکې طالب علمان وو. یو بل د بخښنې نړیواله تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په هم په پاکستان کې د چتیزندې کوم سزاګانې دي په دې باندې نیوکې کوي او تنقید کوي. پاکستان نه غوښتنه کوي دا سزاګانې ورکول دې بند کړل شي. دوه نقطې چې دي د دې تنظیم چارواکې نادیا رحمان د یو ایمیل له لارې ډیوري ډیو ته ویلي دي. یو دا یو خو پاکستان دا سزاګانې هغه خلکو ته نه ورکوي چا خلاف چې تحرګرې مقدمې دي. او دویم دا و چې په دې کې هغه خلک چې د پانسۍ یا تیزندې سزا ورته ورکول کیږي د پاکستان عدالتي نظام هغه ته د دفاع پورا حق نه ورکوي. او غټه خبره پکې دا کوي چې په دې کې د اتل سکارو نه کم ور ماشومان ته هم د مرګ سزاګانې ورکول شوې دي. د مثال په توګه باندې هغه خلک په دې کې تیزندې کړې کیږي لکه څنګه شپاک سه په شروع کې ویلو چې د شدردې کې ککړ نه وي. لکه مثال په توګه روان کال د فروری په 14 نیټه د جمو کشمیر په یو بندیخانه کې دوه ورونه محمد ریاض او محمد فیض تیزندې کړې شوي وو. په هغه تور و چې د سر عدالت د وکیلانو د شورا د صدر زوی په کال 2014 کې وچلې وو. دینه علاوه د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو د کمیټې مشري یا چیرپرسن په پاکستان کې چې نوم یې نسرین جلیل هغه سره ډیو ریډیو خبرې کړې دي. هغه ویلي چې پاکستان کې د نېشنل اکشن پلان چې کم جوړ شو هغه خپل هدف نه ترلاسه کړی. دا غوونه موږ پښتنه وکړه چې د پاکستان د نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې د جوړېدو وروسته خپل هدف ترلاسه کړ او دا غیر سکوټ جواب وو بالکل نه. او بیا هغه داسې خپل وضاحت وکړو. میرمن جلیل وویل د بده مرغه نتیجې څه به نه دي وجدار چې موږ سوچونه خو کوو ولې بیا پر عمل نه کوو. حکومتان خپل طاقت ور دي او محفوظ دي نو ځکه هغوی د ولس سختې نه محسوسوي. یو بل خبره بس دا کوم چې د پاکستان د نېشنل اکشن پلان لاندې یو پریکړه ده هم شوه د شتګردي خلاف د عملیاتو د تیزندې سزاګانې ورکولو او پوځي عدالتونو جوړولو سره سره به په پاکستان کې د مدرسو د نصاب هم بدلون کیږي او په کې به هغه نصاب لرکول کیږي کوم چې د پاکستان د چارواکو تر مخه خلک تر هغه ته راسوي. هو په تیر یو کال کې د کوم مدرسې نصاب نه بدل کړی شوی. یو بل معلومات به زوردونکو سره په دې حق له شریک کړم چې دا په ټوله نړۍ کې چې کوم د تیزندې سزاګانې ورکول کیږي په کې 90% یعنی لس اتیا فیصد سزاګانې چې دي هغه پاکستان، سعودي عرب او ایران ورکوي. پاکستان او سعودي عرب ایران نه علاوه په نړۍ کې یو بل هیواد د چین چې هغه هم د مرګ سزاګانې ورکوي خو هغه خپل د سزاګانو خبرونه په مطبوعاتو کې نه ورکوي ځکه چین غني دا د ریاست امانت دی. او یو اخیری خبره دا چې پاکستان اوس داسې فکر کوي چې هغه خلک کم چې په قیدونو کې دي او د مرکز ځاګانې ورته ورکول شوې دي د چاشمیر چې 8000 ده هغه ته یو ور بیا مقور کړ چې هغه خپل اپیلونه صدر ته ولګي.
قدر منو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی خبرونه ده. اوس په خبرونه کې درته وړاندې کوو سی په مطبوعاتو کې سره غلې دي او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی 13 هفته برسلز کې د هندستان او د یورپی یونین د سرمشرانو په غونډه کې د شاملې دونه پس واشنگتن کې د ایټمی تحفظ د سرمشرانو په غونډه کې شامل شو او د واشنگتن نه ملک ته واپس د تلو په وخت لاره کې د سعودي عرب صدر مقام ریاض کې هم ایثار شو. د امریکای مشهور هفتهیز نیوزویک خپل تازه غنه کې د خاغری نریندر مودی د سعودي عرب د دورې په حق له یو تفصیلي ریپورت خور کړی و. د ریپورت سرخط ته د هندستان وزیر اعظم مودی 13 هفته د سعودي عرب دورا ولې کړی دا نیوز ویک د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د نریندر مودی د سعودي عرب دورې نه سرګنده ده چې سعودي عرب د هندوستان لپاره څومره اهم ملک دی. مشرقی وسطا د ډیری مدینه د هندوستان لپاره ډیره اهم سیمه ده. هندوستان د دې سیمې په ملکونو خپل فوزی سازو سامان او وسلې خرڅوي. دغه ملکونه هندوستان ته تیل او د توانایي نورې وسلې ورکوي او په دغو ملکونو کې د هندوستان په لکونو خلک پر روزګار لګیدلی دي. څوک چې هر کال په اربونو ډالر د خارجه سکې په شکل کې خپل ملک هندوستان ته لیږي، خو هندوستان په مشرقی وسطا کې جاری غیر محکمتیانه هندي مفاداتو ته د پیښو خطرو له سببه هم هر وخت په فکر کې پروت وی. نیوز ویک لیکي چې نن سبا د هندوستان پالیسی سازانو ته ښه موقع ده چې د سیمې اهم ملک سعودي عرب او نورو ملکونو سره خواږه تعلقات قائم کړي، ځکه چې داسې موقع هندوستان ته وړاندې په لاس نه و راغلی. نیوز ویک لیکي چې هندوستان مشرقي وسطا سیمه کې خپل تعلقات ډېر په توله ساتلي دي او هغه داشان که یو طرف ته ایران او اسرائیل غوندې ملکونو سره خواږه ناسته پاسته ده، نو بل طرف ته په خلیج تعاون کونسل کې شامل ملکونو سره هم په راشه درشه کې څه فرق نه دی راغلی. د کال 2015 تر جنوري پورې مشرقي وسطا کې 3.5 لک هندوستانیان پر روزګار لګیدلی وو. دوی په دغه کال کې هندوستان ته څه د پاسه $48 ارب د خارجه سکې په شکل کې خپله ګټه لیږلې ده. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاتې چې د مشرقي وسطا ملکونو سره د هندوستان د تعلقاتو نورو زیاتولو لپاره وزیر اعظم نریندر مودی د عرب اماراتو دوره کړې ده او د شنګای د ملګرتیا د تنظیم د غونډې په موقع د ایران صدر حسن روحاني سره ملاقات کړې ده. دغه شان د هندوستان صدر د اسرائیل، اردن او د فلسطینی علاقو دورې کړې دي. دې سره سره د هندوستان د خارجه چارو وزیر د بحرین، اسرائیل او د فلسطینی علاقو او د اردن او د متحده عرب اماراتونو دورې کړې دي او د روان کال په سر کې د بحرین په ماناما کې د عربو او د هندوستان د تعاون د تنظیم په غونډه کې شرکت هم کړی دی. خو نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې دا هم لیکلي دي چې هندوستان په مشرقي وسطا کې خپلې دا ټولې هلې ځلې اوس هم د ځینو ملکونو په حواله کافی نه ګڼي، ځکه چې مشرقي وسطا کې چین هم خپلې سرګرمۍ توندې کړې دي. بلخوا پاکستان هم ایران سره ډېره خواږه کړې ده او د یورپي ملکونو مشران هم پاکستان ته خلاص دي. دې هر څه هندوستان لږ شان تردوده کړی دی او هم دغه وجه ده چې ښاغلي نریندر مودی د سعودي عرب دوره کړې ده، ځکه چې هندوستان سعودي عرب سره خپل تعلقات د مشرقي وسطا په بابله د هندوستان د پالیسۍ بنیاد تصور کوي. د هندوستان 400,000 مسلمانان هر کال د حج او د عمرې دپاره سعودي عرب ته ځي. دې نه علاوه دواړه ملکونه د سلامتیا په معاملو کې هم یو بل سره ملګرتیا کوي. هندوستان اوس سعودي عرب ته مطلوب ځینې کسان حواله کړي دي. دغه شان دواړه ملکونه منی لانډرینګ او ترهګرۍ له د پیسو ټکو ورکولو د وسیلو د ختمولو دپاره هم خپلو کې په شریکه ملګرتیا کوي. خونیز ویک لیکي چې د هندوستان په خیال سعودي عرب سره د هندوستان د دې تعلقاتو په لار کې خنډان لاشته. دا خنډان د پاکستان او د سعودي عرب د تعلقاتو، هندوستان کې د اسلام د وهابي مسلک د تبلیغ دپاره سعودي عرب نه د لیګونکو رقمونو او د سعودي عرب او د ایران د ورځ په زیاتی تربګنۍ په شکل کې موجود دي.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. یو بل رپورټ درته وړاندې کوو. د پاکستان سایبر کرایم بل چې تیره ورځ د پارلیمان څخه پاس شوی وو، په دغه بل کې دا و چې د انټرنیټ د لارې چې کوم کارونه جرم بلل شوی دي د هغوی په سر د سزا اعلان شوی دی او له دې څخه مخکې دا رنګه هیڅ قانون هم نه و. خو د انټرنیټ سره تړلي تنظیمونه چې پکې یو تنظیم بلو وینز هم نومیږي، دغه تنظیم چارواکي وایي سي د دغه بل په ذریعه د سوشل میډیا باندې د خلکو څه حقونه وو دغه بل هغه حقونه ځینې اخی. په دې هکله تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو د ارشد مومند په ریپورت کې.
دا پاکستان قومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ د الکترونیک کرایم په نوم یو بل پاس کړی چې پکې د انټرنیټ استعمالونکو لپاره قانون سازی شوی. د انساني حقوقو او اظهار رای ازادۍ لپاره کارکونکي وایي چې دا بل به سوشل میډیا د لارې اظهار رای ازادۍ مخه ونیسي او د بلو وینز نومي تنظیم غړي قمر نسیم وای د دې قانون غلط استعمال خطر موجود دی او سوشل میډیا د لاري معمولی تنقید به هم د یو تن لپاره د درنو جرمانو او قید سبب جوړیږي.
دې کې داسې الفاظ استعمال کړل شوی دي چې د اغه تشدید زیاته ضروری ده. مثلا چې کوم دین دی ویلي چې حکومت ځان غیر محفوظ غني که حکومت یعنی د پاکستان ملګری ملتونو خلاف خبره کول یا بیا د پاکستان د پالیسو خلاف خبره کول یا په حکومتي ادارو باندې خبره کول دا ټول داسې قوانين دي. د دې قانون راتلو نه پس به کشو کوم په سوشل میډیا باندې د حوالو سره خبرې کوي نو هغه حکومت ډیر اسانه سره نه سره گرفتارول شي بلکې داسې کیسونو کې چول شي چې هغه کې د ضمانت حق هم خلکو ته نه ملاويږي د جرمانه لوی سزاګانې په دې کې خدل شي چې دا نامناسب دي.
پاکستان کې وړاندې نه میډیا د قانونو لاندې ده او د ځینې ادارو یا تنظیمونو فشار لوجي نشي کولای چې په بعضي مسلو بحث وکړي. خو بیا هم دغه نقطو باندې په سوشل میډیا کولاو بحثونه کیږي او د پېښور انجینرینګ په هنتون آی ټی څنګه استاد پروفیسور نصر خان وای د ماډرن ټکنالوژي راتلو سره د معلوماتو دنیا کې ډېر لوی انقلاب راغلی او د یو ریاست دغه مخنیول د یو قوم مفلوجه کولو برابر دی. دا بل به اوس سینیټ ته د بحث لپاره وړاندې کیږي او د سینیټ آی ټی کمیټې چیرمن شای سید وای دغه بل پاس کولو نه وړاندې به پرې د هر طبقې فکر سره تعلق لرونکو نظر اخلي. ماهرین وای دا بل صرف ترهګرۍ ضد وکارول شي او هغوی چې د سوشل میډیا لارې کوم تبلیغات کوي د هغې مخه دې پرې ونیول شي، نه که د عام ولس اظهار رای ازادۍ باندې د پابندو سبب وګرځي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
د وخت بچت کولو او د خلکو ژوند اسانولو د پاره په دې وخت کې کوششونه په دې وجه هم روان دي چې په ګرد نړۍ کې خارونه مصروفه شوې دي، لارې مصروفه شوې دي، آبادی سیوا کیږي او مشکلات هم ورځ تر ورځه د سیوا کېدو په لور روان دي. د سپین یو خار دی چې کوم ته یو ماډل سیټي ویلې کیږي، یا موږ به وایو چې یو داسې خار چې هغه د نورو دپاره سیمبل دی او دغه خار کې د خلکو د ژوند د اسانولو لپاره کم کوششونه روان دي د ټکنالوژۍ په ذریعه. دغه به تاسو ته زموږ همکار سمین احسن په خپل ویډیو راپور کې وړاندې کړي.
د سپین د شمالي اټلانټیک ساحل سره پروت سنټینډر خار کې د گاډو پارکینګ موندل ډیر اسان دي. چې کله یو گاډی روان شي نو د ځمکې دننه لګیدلې سینسری په کوڅو کې لګیدلې اشارو او د گاډو جی پی ایس آلو ته د نږدې خالي پارکینګ پیغامونه لیږي او د سمارټ فون یو اپ سره تاسو په اسانه د پارکینګ پیسې هم ورکولی شي. دا هر څه د ټریفیک بوج کموي. د سنټینډر زیاتره کاروباریانو د دکانونو په شیشو داسې بار کوډ زوم لګولي چې د ګاک ټیم ورسره بچت شي. انګل بنیټو د پیزار د دکان مالک دی. چې کله مو دکان بندي نو خلکو ته به پته ولګي چې دکان به کله کولاویږي. موږ څه خرڅو، نور دکانونه هم چرته دي او کله کله سیلونه لګي، دینه به هم خلک خبريږي. سنټینډر کې خزله هله راټولېږي چې کله ډبی ډک شي. د بس په سټاپ د بس تلو راتلو صحیح وخت لیکلی او پارکونو کې هم اوبه هله ورکړی کیږي چې خاوره بالکل وچه شي. په وخت او ضرورت هر یو کار کولو د پاره مرستې د هغه شلو زرو سینسرو ناغستې کیږي چې په عمارتونو، کوڅو او حتی چې په بسونو لګولای شوي. دا سینسرونه د سمارټ سیټي پروجیکټ برخه دي چې د کینټبریا یونیورسټي اووه کاله مخکې شروع کړی وو. د یونیورسټي تحقیقاران د مقامي خلکو سره په ښار کې د نور جدت راوستو په طریقو مسلسل په رابطه کې. لویس مونوز هم د یونیورسټي یو تحقیقار دی. دی وایي دوی سره ډېرې منصوبې او موږ دوی ته موقع ورکوو چې دغه منصوبې په عملي شکل کې وګوري. دغه یونیورسيټي د یوې خزې په مرسته د سی یو اپ جوړ کو چې ورته لارې خای هغه خپل ماشوم سره په کمو کمو لارو محفوظه سفر کولای شي. بل خیال دا وو چې خلک خبري په کور کې سمره به استعماليږي او کچري لیکي نو خبرداري به هم ورته ورکړي شي. د سینټینډر د کوسو د پاره نوې منصوبه هغه قسمه رانګان دي چې که خواو شا سوک نه نو په خپل بندي شي. خو د دې جدید سہولیاتو باوجود دلته د ټولو غټ چیلنج دا دی چې هلته اوسیدونکي د دې سہولتونو د استعمال نه خبر کړي شي. مرینا وای دوی ته پکار ده چې هر څوک دینه خبر کی. زه دومره زر دا هر څه نشم زده کولای او بوډاګان خو په دې پوهیږي هم نه. اولگا وای زوی په هر څه پوهیږي. ځوان دې زکه ټکنالوژي په ښه طریقه استعمالولی شي. د سینټینډرز د نمونې په توګه دغه پروجیکټ د یورپ او نورو ملکونو کې هم ځان ته پام راړولی ولې چې دغه ملکونه هم د ښار د ژوند مسلې په هوښیارتوب حل کول غواړي.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټي وی خبرونه ده. پارون په واشنگتن ډي سي کې د مختلفو مذهبونو سره تعلق لرونکو مذهبي مشرانو یو خبري غونډه کړې وه او دوی ورځې مخکې د دې دوی ورځنی غونډه هم سوي وه. په دغه غونډه کې په دغه کانفرنس کې دوی سره خبرې کړې وي او سره غوښتنې کړې وي. زموږ همکار نوشروان کلندر سټوډیو ته راغلي دي. دغه ځواب پوښتنه کو نوشروان کلندر تاسو تر کلی وي او کتا سوز موږ اوریدونکو ته وایست دغه غونډه په حق لا
ډیره مننه کلسم کاکړ. زه به خپل اوریدونکو ته وایم چې دا دوه ورځنی غونډه وه او دا د مختلفو مذهبونو او عقایدو سره تعلق لرونکي چې کوم تنظیمونه په امریکا کې موجود دي دلته دغه تنظیمونو ته د خپل عقایدو په مطابق باندې د کار کولو پوره پوره اجازه وي. دوه دیرش مختلف تنظیمونه په دې کې بهای کمیونټي چې کوم د هغې مشرانو په کې بودیست نیټورک دغه شان اسوسییشن آف یونایټیډ هندوز د هغې تنظیمو په کې د مسلمانانو پنځه تنظیمونه په دغه کې وو. دغه شان د یهودیانو درې تنظیمونه په کې او د رومن او پروتستنټ چې کوم کیتولیک چې کوم عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي تنظیمونه تر شلو پورې د هغې بیلابیل تنظیمونه وو. په دې کې د سیکانو او یو زورستان چې کوم دی د هغې کوم عقاید سره تعلق لري هغه خلک وو. دا تقریبا دوه دیرش پورې مختلف عقایدو سره تعلق لرونکي خلکو او د دې دی په داسې وخت کې دا غونډه کړې ده. هسې خو دې عموما داسې غونډې کیږي د امریکا په بیلابیلو ځایونو کې. دا ځل په واشنگتن ډي سي کې شوی وو او دی زیاتره په هغه موضوعاتو باندې خبرې کوي چې کنه د مذهب په بنیاد باندې د یو بل نه کرکه ونشي یو بل نه لرې خلک پاتې نشي او یو بل ته رانږدې شي. ځکه دی وایي چې مذهبونه ټول آسماني مذهبونه ریو دي کې د یو بل په ضد باندې د جنگ او یا د کرکې څه گنجایش نشته. خدا غونډه چې کوم ده دا دوه ورځنۍ غونډه دا ډېره زیاته مهمه په دې لحاظ سره و چې د پیرس نه تر برسلس پورې دغه شان په اروپایي هیوادونو کې په خاصه توګه چې شام او عراق کې کومه ډله جوړه شوې ده داعش د هغې لخوا بریدونه زیات شوي دي. نو د مسلمانانو په خلاف باندې په خاصه توګه په نړۍ کې کرکه نفرت چې کوم دی هغه هم ورسره په دغه ملکونو کې زیات شوی دی او ته تشدد پیغه هم رامنځته کیږي. نو د غونډه کې په مجموعي توګه باندې د غټول مذهبونو سره تعلق لرونکو خلکو دا غو کو چیرې کنه مذهب چې کوم دی اسلام هغه د تشدد درس نه ورګي هغه یو پرم مذهب دی. خو بیا په خاصه توګه امریکا کې د نن د چې کوم مسله دا هغه او چړلو په ډیموکرات ګوند او په ریپابلیکن ګوند په هغه باندې غو کو چې تیری په خپل صفونو کې د نن چې کوم د اسلام په خلاف باندې یا د مسلمانانو په خلاف باندې خبرې راپورته کیږي په دغه د کابو عمومي ډیر دغه ورځنۍ غونډه وروسته په نېشنل پریس کلب کې واشنگتن ډي سي کې پریس کانفرنس هم وکړه او هغه پریس کانفرنس کې دی وی چې موږ یو مراسله ډیموکرات او ریپابلیکن ګوندونو مشرانو ته لیږلې ده. په دې پریس کانفرنس کې کیت ایلیسن او په شمول باندې نور یو شمیر مسلمانانو مشرانو ته چې کوم دړکی ورکړی شي ور د مرګ هغې پاک لبان هم وویل شو چې مونږ دغه غندنه کو او وویل چې دا د دې خپل پوره سوچ دی او دا یې هم ژمنه څرګنده کړه چې مونږ به د خپلو دغه امریکایي دوستانو ملګرو پوره پوره حفاظت کوو. د حکومت نه هم غوښتنه وکړه امریکایي حکومت نه چې د سیکیورټي پوره انتظامات وکړي. د دین علاوه د چې دی بیا چې کوم دی وایټ هاوس ته تلیو الته د صدر اوباما او د سپین واړې د چارواکو سره ملاقات وکړو. د مسلمانانو د ټولنې چې کوم صدر دی اسلامک سوسایټي آف نارث امریکا اظہر عزیز هغه بیا وی چې سپین ماړې کې دی څه قسمه خبرې وکړي نو دا یو غږ هم زموږ سره شته هغه تاسو ته وړاندې کوو.
So today this was our ongoing effort that is the engagement with the current administration and the White House. We have been meeting the staff of the White House on
د وی چې د ملاقات کې چې کوم دی دغه د ملاقاتونه وایټ هاوس کې دا د معمول مطابق د موږ وړاندې هم داسې ملاقاتونه کړي او دا د هغه سو برخره چې موږ غواړو مذهبي خلک چې کوم دی هغه را نږدې شي او د مذهب په بنیاد باندې په دې ملک کې منافرتونه شي سیاستونه شي. د دې ترڅنګ چې کوم دی دی په دغه غونډه کې د داعش ډلې چې کوم دی هم غندنه وکړه ویلي چې داعش چې کوم دی هغه د جنایتکارانو یو ټولنه ده او د دې مسلمانانو په صفونو کې گنجائش نشته او چې موږ د مسلمانانو د موږ د امریکایي مسلمانانو د امریکایانو سره پورا څنګ په څنګ په دې معاملې کې ولاړ یو.
د امریکا د پاوز د فلیپاین د پاوز سره شریک جنگي مشخونو یو ورځ وروسته د امریکا د دفاعي چارو وزیر ایش کارټر د غزې ته ورغلی دی او د وایس اف امریکا خبریاله هم د هغه سره وا کارلا باب هغه یو رالیګل شوی راپور تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل باندې کوي.
د امریکای دفاع وزیر ایش کارټر د فلیپاین سمندري ځواک ترڅنګ په سویلي د چین سمندر کې د امریکای بحري بیړۍ یو ایس ایس جان سی سټینس دوره وکړه او د په بیړۍ د جنگي جازونو کارکردګۍ جایزه واغسته. د امریکای دغه جنگي بیړۍ د وخت په سویلي چین سمندر کې موجوده ده. د امریکای دفاع وزیر د بحري بیړۍ د امریکای سمندري ځواکونو ستاینه او مننه وکړه. د وایس اف امریکای خبریاله کارلا بیب هم دغلته دا وخت موجوده وه او وایي چې دغه سمندري بیړۍ ډیره لویا او نږدې 500 پورې عمله او 15 جنگي جازونو گنجایش لري چې پکې 500 اف 43 جازونه هم شامل دي. ولې دا بیړۍ دغلته راغلي نو د هغې وجه دا چې هر چا لپاره د نړیوالو اوبو حفاظت او تګ راتګ ازادي خوندي کړی شي.
د امریکای دفاع وزیر وایس اف امریکای ته وویل
د بیړۍ د موجودګۍ وجه د امنیت په یوې لویې شبکې کې یوه وړه برخه ده، د کومې چې امریکا هم یوه ایسه ده چې مقصد دغلته امن او استقامت په راتلونکي وخت کې خوندي ساتل دي. دا هر چا لپاره او چین لپاره هم موږ غواړو. په بحري بیړۍ موجوده عمله وایي چې زمونږ بیړۍ سره جوخت او نږدې د چین جازونه هم گشت کوي.
We're open to anyone sailing in international waters with us as well as they are.
The Chinese Yodwa samandari jazuna mung sara khawsha safar kawi. Pa nadiwalo ubo ke zumung tar sang har suk azad di che safar o ki. Chini amala dera peshawara rawaiya lari. A mung tre tar de waqt pore der khushala yu. په داسې حال چې چین له خوا په سویلي چین سمندر کې د امریکای موجودګۍ غندنه شوه، خو د امریکای دفاع وزیر ایش کارټر دغه رستو پاتې فکر ګڼي. په دغه کې د امریکای د بیړۍ موجودګۍ سنوي خبره نه ده. نوې خبره هغه فشار او تناو دی چې دغه لته جوړ شوه او موږ په هغه کې کمی راوستل غواړو. چین په سویلي سمندر باندې خپل پوره او مکمله اجارهداري یا ملکیت اعلانوي، خو فلیپاین دا داوی ردوي او د خپل برخې دفاع کوي.
ګرانو خدمتونکو د ډیور رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی د بلوچستان د داخله چارو وزارت لخوا ویل شوی دی چې په صوبه کې بعد امنیت د ټینګولو لپاره کلک ګامونه اخلي. دی وایي چې په هر حال به د صوبې د امنیت د صوبې د امنیت دایمي ساتلو لپاره دی خپل کوششونه پر ځای ساتي. په دغه باندې د وایس اف امریکا خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دغه څرګندونی په کوټه کې د ملیشه قواو په مددگار سنټر کې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر او د بلوچستان د ملیشه قواو ډی آی جی برګډیر طاهر په ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي وویل چې دوی د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې تیر شپه ناوخته عملیات وکړل. د افغانستان له سرحدي پولیسو سره نږدې د نوشکي په سیمه کې د منجورو په ناله کې یو ګاډی را روانه و چې هغه پر دوی باندې ډزې وکړې چې په ترسکیه ورانکاران و تشتیدل. لدغه گاډی زخه دوی په زیات مقدار باندې وسله ترلاسه ک. سرپراز بوکټي وویل چې دغه وسله د افغانستان او د هند استخباراتي ادارو دلته په بلوچستان کې و خپلواکي غشتونکو ته ورکواله.
یی انتهایی افسوس کې سات بار بار کہنا پڑتا ہے کہ NDS اور RAW کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے, بلوچستان کے حالات خراب کرنا چاہتی ہے.
ډیر په افسوس سره دا بیا وایم چې د افغانستان استخباراتي اداره NDS د هند استخباراتي ادارې را سره په ګډه پاکستان بے ثباته کول غواړي او د بلوچستان حالات هم خرابول غواړي.
د دلخلیص په دغو کې ټوله لغوسوي سازمانونه شامل دي. بیلې د دوی مهم ادپو چې په دغه وسله کې 25 مارټر ګولې 44 توغندې او 28 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد هم دوی ترلاسه کړل. د تور ولګوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد باندې کارول کېږي. په روانه میاشت کې د بلوچستان حکومت ادعا کړې ولا چې دوی د افغانستان د استخباراتي ادارې یو مهم کس دلته په پاکستان کې ونیوي. په تیرو وختو کې پاکستان حکومت دغه ډول اداوې کړې وې چې دلته هند او د افغانستان استخباراتي ادارې د بلوچستان وسلوالو مرسته کوي او دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. خو نوی ډیلی او کابل بیا دغه ډول تورونه ردوي. په بلوچستان کې د بلوچستان وسلوالو بیلې بیارې لشکری بلوچستان او یونایټیډ بلوچ آرمی د مرکزی حکومت په ضد باندې دلته وسلواله مبارزه کوي. دوی د صوبې په مادني وسایلو کې له مرکزی حکومت اسلام آباد څخه د زیاتې برخې غوښتنه کوي. په روانه میاشت کې صوبایي حکومت ادعا وکړله چې دوی تر 40 زیات وسلوال کسان د کلات د جوهان په سیمه کې ووجل. خو بلوچ وسلوالو بیا وویل چې په دوی کې یوازې شپږ وسلوال کسان شامل دي, نور ټوله ولسی خلک دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په بلوچستان کې پر روانو د تشدد پر پیښو باندې تشویش څرګند کړی دی. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, کوټه.
دونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوښ هم یاست او ګوري هم. په بلوچستان ایالت کې د تعلیم معیار شکولو لپاره حکومت اعلان کړی وو چې نوی استادان به په سکولونو کې پر ځای کوي. دا غیر لپاره تیر کال د NTS ټیسټونه واخستل, خو یو کال تیر دو باوجود دا غي نتیجې تر وسه پوری نه دی را مختصوي. په دې حق له تاسو نور تفصيلات وړاندې کوي نعمت الله سرحدي.
د پاکستان په دغه زپلی ایالت بلوچستان کې تعلیمي بسمندګي ختمولو د پاره کم حکومتي اقدامات اخستل پیل شوي دي. د هغه په ترڅ کې د نوي استادانو د NTS ازموینې له لارې ټاکنې هم شامل دي چې نوي استادان وګمارل سي او بند سکولونه خلاص کړل سي او په ایالت کې بیروزګاری ختمه کړل سي. خو په دغه ازموینې کې برخه اخیستونکي ځوانان وایي سکال پراسو تر اوسه مکمل تعلیم د دې ټاکنې نه دي کړي. خو د ځلکی لابلا تحصیل دوبندي توبه اسګزی سه هم د ډیر زیاتی تعلیمي بسماندګۍ سره مخامخ سیمه ده. د دې سیمه یو وسیدونکو سولا رئیس ډاکټر او دلاجان وای زده د خیالو چې حکومت تعلیمي بسماندګۍ لرکولو کې سنجیدګي ښکار کوي, خو هغه رنګ نه ده. د سیمې ځوانان در پر در ګرځي, حکومت د انټرست ازموینې نتیجه نه ښکار کوي.
کوم انټریو غانې وخت په انټرست کې دا پیامات پاسو پیامات ته امکان نه ورکول کېم دروسه پوره یت شتراک نسته. نو کدا ما شران ولګیږي هغه اسکولونه چې ورسره منظور دي دا به مر سره شروع شنو علاقه ډیره ترکیب.
خو د زلکی لاودلا مرستیال ډایرکټر تعلیم نصر الله اڅکزی وای چې د نور زلو په شان د زلکی لاودلا د انټرس ازموینې نتیجې و مکما تعلیم ته ورکل سوي دي.
تحصیل دو بندی کې وو شپته اسکول میل فی میل دي چې اسکولونه اکثره بند دي، د ټیچر کمی ده، انټرس والا دا غلطي وکړه چې په کوم یو نو کې پوسټونه خالی نه وو دي کاغذان پر وخت. هغه پروسیس کې تقریبا دوه میاشتې کېږي ډی آر سي دستخط کړل، ډایرکټریټ سي آر سي ته یې استولی دي، ان قریب اپروول وزیر ته ملاو شي، آرډر هم به استادان ته ورکړي. لیکن د اسکولونه ته چې د جی وی یو پوسټ دی هغه ویکینډ دی، اسکول بند دی، د هغه ماشومان چې پر چڑو باندې ګرځي. اوس کدا بل اسکول سره ډی ډی او یا ډی او ټیچر پورته کې هغه بل اسکول هم بند سول.
د ایالت تعلیمي پسماندګي لري کول د پاره د نوي استادانو ټاکنې د تعلیم پوهانو هم ښه ګام بللی وو. د تعلیم یو پوهان عبدالقیم رودی وای چې د ایالتي حکومت ژر تر ژره د نوي استادانو ټاکنې وکړي او د اسکولونو عمارتونه دي جوړ کړي. په ایالت کې د یو غیر دولتي سازمان د دادو شمار په مطابق 80% یعنی اتلس لک وڅلور زره 15 کم کښنه د اسکولونو څخه بهر دي هم په اسکولونو کې ژر تر ژره داخله کړل سي. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د پاکستان بلوچستان صوبې د صحت چارواکو ویل دي چې دی به د پنجاب او د سند څخه بلوچستان ته په داخليدونکو لارو باندې داسې مرکزونه جوړوي چې هغه به په دغه راوړونکو ته د پولیو څاڅکي ورکوي چې د پولیو د رنځ مخنیوي په دغه صوبه کې وشي. په دې د ډیور ریډیو خبریاله یوترین نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان و ختیځ لور ته چیرمه د سند ایالت په جکباباد او پنجاب په ریمیار خان سیمه کې د پولیو د وایرس د شتوالي د تصدیق کېدو وروسته صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې د سند او پنجاب څخه و بلوچستان ته په راداخلېدونکي سرحدي لویه لاره کې به یو ترانزیت پوینټ سمدلاسه جوړ کړي چې دغه ډول د دغه دواړو صوبو څخه و بلوچستان ته په رانوتلو باندې سمدستي د 50 کلو څخه و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول یقیني وګرځول سي. د خبره په بلوچستان کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن تیره ورځ د کمشنر نصیر آباد ډویژن سره په یوه غونډه کې کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پولیو ضد راتلونکي کمپین کې به حکومت په نصیر آباد ډویژن باندې ځانګړې توجه ورکوي چې موخه د دغه دواړو ګاونډیو صوبو څخه و بلوچستان ته د پولیو وایرس د راداخلېدو مخنیوی دی. بلغاړي ته د افغانستان و پولیو ته څیرمه د بلوچستان په کلب عبدالله تحصیل کې نن درېمه ورځ هم و هغه ماشومانو ته د پولیو ضد ستونو لګولو لړۍ روانه وه. د چا عمرونو چې د څلورو میاشتو څخه نیولی بیا د درویشت میاشتو په منځ کې دي. په کوټه کې د روغتیا د ادارې د چارواکو په وینا چې په 8 ورځني کمپین کې به د 16,000 څخه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګېږي. د دې څخه له مخه د اپریل د 4 منیټې او 12 منیټې په منځ کې د کمپین په لومړني پړاو کې د 2.5 لک څخه زیات ماشومانو ته دغه ستنې لګېدلې وې. د کمپین لومړنۍ برخه د پولیو د وایرس له وجې د صوبې په زیاتو خطرناکو سیمو لکه کوټه پشین او چمن کې ترسره سوې وه. دلته په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز لخوا په خبره سوي و بیانې کې ویل سوي دي چې د نصیر آباد، جعفر آباد، جلمکسی او ډیره بوکټي په ګډون به د صوبې په 1300 کې و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپین د رواني میاشتې د 15 منیټې څخه پیل سي چې تر 2 ورځو پورې به روان وي. د کمپین د کامیابۍ لپاره صوبایي حکومت په کمپین کې برخه لرونکي د ټولو کارکوونکو د حفاظت لپاره مهم انتظامات ترسره کړي دي. د یادونې وړ ده چې دا کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو د وایرس له امله 8 ماشومان معذوران سوي دي. په دوی کې د 4 تعلق د خیبر پښتونخوا، د 2 تعلق د سند او د 1 تعلق د بلوچستان ایالت سره دی. ایوب ترین، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیوه رادیو د ټي وی دا یو ساعته خبری خبرونه په دې ځکه پای ته رسیږي. د ډیوه رادیو هم دا او د دې سره نورې د ډیوه رادیو چې کومې خبرونه دي، راپورونه دي، د ورځې مرکې دي، خبرونه دي، یا د موسیقۍ زموږ پروګرامونه دي، یا د ادب کوم پروګرامونه دي، هغه ټول تاسو د ډیوه رادیو په ویب پاڼه باندې کتلی شئ چې هغه ده www.voadiveradio.com. او د دې خبرونې په سرته رسیدو باندې به منګه تاسو د غزل محفل پروګرام ته بوزو. د غزل محفل پروګرام د نور کل کثیر زمونږ همکار بختور شاه به تاسو ته وړاندې کوي، او د نن ورځې د غزلو لپاره هغه د کومو غزلو انتخاب کړی دی ضرور دغه پروګرام واوري او د دغه نظر خبر کړي. کلسوم مونږ سره نن په ټیکنیکي اړخ باندې څوک ملګری
موږ سره جان او چینکو دا غوی مننه کوو چې دوی ټیکنیکي اړخ باندې موږ سره وو، او از موږ پروډوسر د نن غشویب زاده ورور دا غوی هم ډیره مننه کوو. او وګرانو قدر منور دم کوس په تاسو سره د دې خبرونه اجازه تا خو زه کلسوم کاکر
او زاش پخومن
تاسو اجازه غواړو شش پدر ته غواړو. Say